څلور بجې شوې. احمد شبریم دا سجرلو د دې سات په خبرونه کې خبرونه وړاندې کوم. د طالبان رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او ورسره مل پلاوي سره په ګلخانې ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم برخه لرله. د باختر اژانس راپور له مخې مولا حسن اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې پر نړیوال سټیج د دوی د حکومت ملاتړ وکړي. مولا حسن اخوند زیاته کړه چې دوی حکومت د نورو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او له ګاونډیو او ټولو هیوادونو سره د ښو مناسباتو او مثبت تعامل غوښتل کېدی. د طالبانو له بیاچلي واکمنۍ را وروسته دا دوهم ځل دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. وانګي د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد السر اعظم رسال اسحاق ډار په کابل کې نن د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې تر وې مرګونې ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړه. پلاوی د چهارشنبه پر ورځ پر ایکس ټولنیزه شبکه په یو پیغام کې لیکلي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې د هغې غمجنې ترافیکي پیښې په اړه خپله ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 19 کوچنیانو په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. فرانس پرس اژانس د طالبانو او عیني شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سه‌شنبه په شپه هغه مهال وشو چې مسافروونکی بس د موټر سایکل او د تیلو له یو ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګید. د چارواکو په وینا بس د اسلام کلا له سرحدي سیمې څخه مسافر لیږدول چې معمولا له ایرانه د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیونه افغان کډوال استل شوي او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې 8 لکه نور له دې هېواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هېواد په تر ټولو ستر ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو د ورېدو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د برښتونو له امله بهېدلو سیلونو په وروستیو ورځو کې په ټول پاکستان کې مرګ ژوبله اړولې ده. د جمعې په ورځ په غرنیو شمال لویدیځ سیمو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمېر 300 ته لوړ شو. په کراچۍ کې د چارواکو په وینا په وروستیو ورځو کې دومره بارانونه ورېدلي دي چې په کلونو کې دا بېساری ورښت دی. د عراق لومړی وزیر محمد شیا سودانی وای د شورون په نوم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنۍ سره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د رویټرز د راپور لمخې سودانی دا اعلان د سیشن بی پروس وکړ. رویټرز لیکي عراق په تیرو 2 کلونو کې لګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له ټوټال او د بریتانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو په ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لاره هواره کړې ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د نفتو لسترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اړیدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکزی، د افغانستان پوهنی ډیپلوماټ غوث جانباز او په کاناډا کې د افغانستان پوهنی سفیر شنکی کړوخیل سره مرکې کړې دي چې په ورسره اورو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانګ زې سب سلامونه، ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېر افغانستان د خپلواکۍ لپاره په هغه وخت کې اقدام نه وی کړی څه بس ویو؟ مهرباني.
تر ټولو دمخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال د راستنولو یو سره شپږ کلیزه ټولو هیوادوالو ته د زړه کوم مبارکي ورکړه او د یو مستقل او آزاد افغانستان په هیله. اساسا استقلال استقلال په هغه زمانه کې کچې افغانستان خپل استقلال نه وای ګټلې نو د یو مستعمره هیواد په توګه پات کېده. او مهمه خبره دا و چې د هغه زمانه د لوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیا وا او بلې خواته برتانوي هند یا انګلستان د په ګاونډ کې د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان د دواړو قدرتونو ښکار شي او په نتیجه کې موجوده افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونو د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین ملي روابط له لحاظه، په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد چې خپل استقلال ترلاسه کړي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه، او له بلې خوا په بنګالي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي او د سب خید چې یو غریب هیواد هم کولی شي د خپل ارادې مطابق خپل بهرنی سیاست له نړۍ سره تنظیم کړي. شام الله خان مرحوم په هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګ د بین المللي اړیکو مؤسس ګرځېدل شو.
ډیره ډیره مننه. له استقلال مخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسیې تزاري امپراتوري او د برتانی هند برتنوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کیږي وای افغانستان په هیڅ حال واقع شوی وو، برتانی له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په غوښته یا تزاري روسیې څخه غوښتل افغانستان؟
په دې ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خوده چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه چې په هغه زمانه کې د نولسوم معاهده چې د روس او انګلیس ترمنځ رامنځته شوې وه، په هغه کې دا منل شوی وه چې دې سیمه کې به نه دي هغوی پوځیان نه دي دوی. اما په عمل کې هسې نه و. په عمل کې انګلستان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري، د همدې لپاره و چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي، هغه مفکنامې چې امضا کړي دي انګلستانو، په هغه کې د امیر عبدالله خان د خارجي سیاست ټولې واګې دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلستان غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې تزاري روسیې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې دی شو روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي، هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه، لکه چې تاریخ دی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمه دپاره مارکسیس ګروپونه تربیه کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه و. نو د دوړو تمه درلوده چې باید افغانستان خپل کوواک او کنټرول لاندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم داسې ویل کیږي چې له اروپا نه استازي راغلي وو د ترکیې استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ، که په حق له معلومات ورکړي چې هغه څنګه؟
بله، د اتریش، آلمان او ترکیې ګډ هیات راځي افغانستان ته او وړي چې بلخان تشویق کړي چې په نړۍ نړیواله جګړه کې د هیوار هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګېږي، او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا د جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مصروفوي یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما حبیبالله خان چه دو روایت وجود لري، یو روایت داره چون انگلیس تا وفادار شخصو بغه مبنا کوشش رو کده حیات مثبت جواب برنه که وقت دایی خیلیست رو بانه. دوم حالت اما اگر چلت به اولوی جرگم جوری گی و اگر داره چه ده افغانستان بی طرفی به جنگ که اعلامه ای چه پرامل نگوال جنگ بی که بلاخان ده افغانستان بی طرفی هفته ای. اما اگر حیات چه دلتا پاتری اگر ناکام حیات ده و لغنه روسیه تاسو ته معلومه ده چې په تاریخ کې محور هیوادونه مات هم خوري، بران د ډیری ډیپلوماسي او فعالیتو زمينه به وي ته مساعده هم ده.
دا سه هم ویل کیږي چې په هغه وخت کې کله چې د هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه، یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیام ومنل شي، اما خپل شاه حبیب الله هغه رات ک چې ورسته لیدې بیا د مشروطیت غورځنګ هغو کسانو چې دغه نظر تاییدو د هغوی لخوا رامنځته شو، لکه شاه امان الله خان او نور.
دقیقا د انگلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتلس او دو دېرش نه شروع کېږي، او په خصوص د اتلس او نه دېرش نه تر نولس او دوه څلوېښته پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کېږي، د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی. عامه ذهنیت هم دلته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي. عامه مسله له بلې خوا نه هغه ډول چې عثماني خلافت په هغه زمانې کې په ترکیه باندې حاکم و، او د نړۍ مسلمانانو په خصوصا اهل تسلم د افغانستان هم کې عثماني خلافت یوازینی مرجع د خلافت وه، له بل لحاظه هم یو ډول دلچسپي وجود درلودل چې افغانستان دغه ائتلاف ته ورداخل شي. طبیعتا د افغانستان روشنفکرانو د امان الله خان په شمول غوښتل انګریزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز وکړي، اما حبیب الله خان اوغه حلقه یې له دې مسلې سره متطره برخورد کوي او په دې جګړې کې نه ورداخلېږي، او دغه هیئت ته په آخر کې منفي جواب ورکوي.
داسې هم ویل کېږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وایي دغه هیئت ته ویلي وو چې تاسو له ما نه ډېر لري پراته جغرافي واټن له لحاظه، زه برطانوي هند سره جنگ اعلان کوم تر څو چې د تاسو مرسته ما ته را رسیږي، ما به جنگ یا ګټلی یا بایللی.
دقیقا سره له دې چې دلته دوه ډلې تاریخ وایي چې دوه ګروپ آلمانان د دې مشي تقریبا آلمانانو کوله، سره د سایر د امر کې ترکانو کوله، اما یوه ډله سیاسي ډیپلوماتانو چې راغلي وو فعال وو او دا اشارات چې تاسو کړل عبدالله خان دا ویلي، او بله استخباراتي ډله وه چې د قبایلو په سینه کې فعال شوې وه، او هلته پیسې مصرفولې او د انګلیس ضد حرکات خورول، دا خپل عبدالله خان ته یو رقم درد سر و په ده مانه چې د ده اجازه پرته هلته هم فعالیتونه کول، او عمل عبدالله خان په یقین ډول چې د انګلیسانو نه یو ډول خوف یې درلود.
استاد سره له دې چې دا هیئت کابل ته راغلی وو او داسې تطمیع هم ځان سره راوړې وه، خو دربار دا غوښتنه ونه منله. خو وروسته 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړه امان الله خان د خپلواکۍ لپاره جنگ اعلان کړ، سبب یې تاسو وینئ؟
د امامه کې ارزو که چې د انګریزانو سره طبیعي دښمني د افغانانو د افغانستان و د افغانانو ازادي غوښتونکي روحیه، او همدارنګه په د نړیوالو مناسباتو تغییر هم باید یادونه باشو. عثماني خلافت جدي استقلال خواته په خپله هند کې ازادي غوښتونکي جنبشونه په شدت رابرسېره کېږي، په روسیه کې انقلاب کېږي، دا په طبیعي ډول د افغانستان په روشنفکرانو او روشنفکرو حلقاتو باندې تاثیر درلودلی له یو جهت نه او له بل جهت نه. مثلا دا وه چې امان الله خان د روشنفکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړی و، او د هغوی ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخلې نه، یا پرته له دې نه چې بل څوک ورسره وي، باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه کړي.
داسې هم ویل کېږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې ونډه درلوده، هم فکری هم عملی. دوی تبعیدي حکومت په کابل کې وخت جوړ کړی وو د مولانا عبیدالله سندي په مشرۍ، او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل وو، خصوصا په حربي تجهیزات په استعمال کې مرسته کوله.
د شک نشته چې اصلا په هند کې د خلافت جنبش یو د جنبشونه ده چې د استعمار ضد و، او دوی په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دورې کې او د عبدالله خان په دورې کې دوی کرار کرار راځي په افغانستان کې د متخصصینو په عنوان د حبیبې په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي، د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یاد نه باید ونه باشو. او همدارنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، د دې تخنیکي فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید له سترګو ونه چول شي.
استاد د سویل کیږي په افغانستان کې دا مثال د وای جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی، جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی، دغه مثال یا دې خبرې په صحت باندې خبر نه کو، ولی خپلواکي غوښتونکي یا امنی حرکت د خپلواکۍ د اهدافو په ترسره کول کې پاتې راغلل؟
اول خو به یو تصحیح باید وکړم چې دا یو غلط معمول دی. اول جاپان په دغه شکل تر استعمال لاندې هیڅ وخت نه و. بله دا لا ویل
همدا شک ما هم درلوده، ځکه مې ویل
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقې نهضت سید جمال الدین افغان در افکار په تاثیر لاندې رامنځته کېږي، جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کوي. کله هغه سره یې مقایسه کړو بیا سید اما د استقلال ګټلو مسله یو ځای نه ده په هېڅ وجه. ماران په دې چې ولې افغانان ونه سوی کړی، افغانستان ونه سوی کړی، زه فکر کوم څو حالات وو. اولین حالت دا و چې روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونه نیول چې هغه د ده باعث وګرځېدل چې دښمنان خصوصاً انګریزان په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی، هغه په دې مانا چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي او دا یو یامن به له خلکو نه د مالیاتو عوایداتو ټولولو چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه وو. درېیمه خبره، انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته مستقل او مقتدر دولت رامنځته شي، حتی روسان هم نه غوښتل. دا د باعث وګرځېد چې دغه ډېر عمده عامل چې افغانستان ډېر ژر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي او بلاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوو ډلو وویشل شول، چې یو تعداد مخالف و یا نه محافظه کاران و. د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه و، یو چې ګڼ شمېر امان الله خان پیروان و. د خپله دربار یا د خپل حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې امانی نهضت خپل اهداف ته ونه رسېږي. بیا وروسته کلونو کې هم طبیعي ده چې دغه اثرات مګر تر اوسه پورې هم پاتې دي.
استاد، که مقایسوي شکل باندې ووایو، د دوی د اهدافو په ناکامۍ کې یا اهدافو ته رسیدو په ناکامۍ کې ډېره ونډه د دوی خپل ګړندي افراطي ګامونو کنه خارج مداخله وه یا دواړه؟
دواړه فکر کوم. دا به ډېر مشکلې سره ووایي چې مثلا که تاسو تاریخ ته لاړ شئ، دغه ګروپونه چې د امان الله خان یا ضد حکومت په ضد راجګېږي تر ډېره حده پورې اسناد ښیي چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وینه په برطانوي هند کښې وینه انګریزانو باید خلاف تلیدلي او داخلي ما مخکې مرض وکړو چې په داخل کښې هم ډېر په سرعت او انقلابي حرکت وشو چې د افغانستان د ټولنې همغه زماني ټولنې دغه حرکات برداشت نه درلوده. یعنی انکشاف ګامونه کېښودل شول اما سرعت
بلی
تر کوم چې پورې مې واورېدل
تا ویل انکشاف ته ګامونه کېښودل شول اما په سرعت،
ګامونه کېښودل شول په سرعت او ډېر انقلابي ده. ده باعث شول چې امانی حکومت ونیسي کړي او ذات خپل کنترول لاندې راولي.
داسې هم ویل کېږي، وایي کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیې ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بله دنیا ولیدله، چې راغی یو دمې هوډ وکړ، عزم یې وکړ چې خپل مملکت هم همغسې واړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط، ټولنیز شرایط برابر نه و. ویل منتقدین وایي چې دا د دوی لویه اشتباه وه.
دقیقا زه ډېر له دغه سره موافق نه یم چې امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تاثیر لاندې راغی. امان الله خان هغه پاچا و چې د اوزانو په نړیوالو مناسباتو کښې هم باخبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي و چې د ده خسر هم و. هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه، د اسلامي هیوادونو د حالت نه، د آسیا د حالت نه آګاه سړی، نو طبیعتا ده به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر یې کړي و چې اروپایي هیوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکارۍ وعده کړې و، ممکن دې سرعت ورکړي دي. اما امان الله خان د یو یاقمین پادشا په توګه زه فکر کوم چې له مخکې نه دې ته آماده و چې افغانستان د انکشاف خواته بوسي.
استاد، د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ ولمانځله او په تېرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو سرګندونې هم کړې دي، ویلي دي چې افغانستان هر ځلې د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړې ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګډون کوي دی د هغې یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې دوی دغه ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي، او هغه ته حتی د غربي او کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده که چېرې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې د نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو، د دیني علماو، د علماو د جمعیت العلما دغه وخت کې وجود درلودو نظریې هم غوښتل شوې، او خپله امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه داده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي له نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوا نه د هرې زمانې قضاوت په خپله زمانه کوو. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپله زمانه کې مطالعه شي، نه د نننۍ عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري، دا نه یوازې طالبانو سیمې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عین موضع درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم نه اخلي، دا ډېره سخت نه ده؟
دا جفا ده د مال نظره. تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال نن هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتلو لپاره هغه دا وایي چې بې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري. د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کوي چې تر اوسه پورې ډېر زمامداران نه دي کړي. دا به جفا وي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ له زرینو ستورو نه ده
سره دا ډول جفا. استاد، خپلواکي څنګه ساتل کیږي، او آیا ځینې دا هم شکل لري چې په نننۍ نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وایي چې انټر ډیپندنس لکه څه ورته وایي، هغه زیاته سوې ده په اوسنۍ نړۍ.
اساساً سرور صاحب، استقلال یا د استقلال مفهوم په بین المللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، هغې دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، چې د بین المللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي چې خپله نړیوال سازمانونه د بین المللي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پېژندل کېږي. دغه نه مخکې یوازینی شخصیت د بین المللي حقوقو تر یوازې دولتونه وو، اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانې کې چې ډیجیټل مسله رامنځته شوې ده، او هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هره ورځ نقصیږي، موږ وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده، او هغه هیوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګ راشي، فرهنګي استقلال، او همدارنګه نړیوالو مناسباتو ته عمیق داخلېدل چې په هغې کې خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هیوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي، او طبیعي ده چې خپل ملي منافعو ته باید ارجحیت ورکړي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي، او اوس استقلال یو مطلقه پدیده نه ده.
استاد، که زه ووایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما دا خبره سمه ده که نه؟
محدودوي، د محدودیت کلمه به ډېره مناسبه نه وي، اما دا باید ووایي چې په نړیوالو مناسباتو کې داخلېدل واقعي معنا د استقلال مفهوم رسی هغه په دمانه چې نور بشریت درناوی ده او خپل هویت د بشری ټولنې یا د بشری کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخیری پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نننی نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نننی نسل به څه ولري سبا دپاره؟ ټوله دنیا په خپل پرون باندې افتخار کوي، له خپل پرون تاریخ نه زده کوي، په ښو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي، او هغه اشتباهات چې دوی تیرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغسې ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري، او زه هیله من یم چې لري هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو، او د هغوی ښه عمل برسېره په دې سره درناوی وکړو، په باندې عمل وکړو.
ډېره ډېره مننه استاد، ډېره مننه.
سلامت شي. سلامت شي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 41 501.
اغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. نن د اسد یاد ازمری میاشتې 28 ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
دا د افغانستان یوه تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړی شو چې د برتانیا یې کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. نو دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې، د افغان ولس یو قربانی ورکول باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې د دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف یې درلودل. دغه اهداف تر څه حده، تر څه بریده تر سره سول کنه سول؟
زه فکر کوم په وخت کې شامان لا ډېر ښه تغییرات راوړل، یا د افغانستان د پرمختګ لپاره په افغانستان کې ځینې اصلاحات باندې لاس پورې کړل، قوانین جوړ شو، د افغانستان اولین نظام نامه اساسي قانون جوړ شو، د ښځو حقونو، د بشر حقونو ته ځانګړې توجه وشوله، مکاتب جوړ شو، ښځو وکړی شو چې مثلا په اهمو مجالسو کې لکه په لویه جرګه کې مثلا ګډون وکړي. حتی په هغه وخت کې د کورنۍ دپاره مثلا ځانګړې محکمې جوړې شي، تر څو پورې ښځې چې د تاوتریخوالي کار دي مثلا د دوی په حمایت خوندیتوب باندې فیصلې وشي. زه فکر کوم چې د بنیادي کارونو باندې لاس پورته کړو، خو متاسفانه چې وضعیت داسې شو چې بیا هم د بهرنۍ په مداخله باندې په وطن کې ځینې افراطي فکره کسانو د دې بانی شو چې دوی ونه شي کړی چې په هغه شوق او یا اشتیاق باندې چې د غوښتو په شدت باندې مخته ولاړ شي، هغه ته خنډونه ایجاد کړي.
مننه. خو داسې منتقدین داسې وایي چې د اماني حرکت ځینې اصلاحات د افراط تر حده ګړندي وو، خصوصا د ښځو په برخه کې. مثلا اعلان کړی و چې څوک د په کابل کې چادرې نه پسر کوي، یا طرز لباس خاص د نارینه لپاره دوی غوښتل رواج کړي، او همدا سبب سو چې هغه دودیز فکر چې په ټولنه کې و هغه په مقابل کې ودرېږي.
مسئله نه و دا مسئله په هر مملکت کې مختلف مسئله رامنځته کیږي، ام یو شهر ملتونه هغه مسئله په خپل خبرو اترو باندې هغه مسائل حل کوي. متاسفانه دا یو بهانه وګرځېدله، مګر استعماري کلوی ته چې د هغوی هغه شومې برنامه دوباره افغانستان کې پلي کړي او دی یا په یو خیزش باندې یا په یو شورش باندې بدل کړي، تر څو پورې شامانله دې ته مجبور شو چې وطن پرېږدي. بیا وګوره چې وروسته څه کارونه په افغانستان کې وشو، کومه بدبختۍ سره به همغه کسانو چې شورش یې کاوه دا وطن یې مخامخ کړ. زه فکر کوم دا یو بهانه نه شي کېدلی، کېدای شي چې تابزدګي یې کړي وي، اما دا په دې معنا باندې نه و چې دا واقعا دومره یوه لویه ستونزه وه.
منتقدین دا هم وایي چې شاه امان الله خان کله چې اروپا ته لاړ او ترکیې ته، ډېر څه هلته الهام واخیسته، خو هلته اروپا بیخي مختلفه ده و هم او ترکیه هم، او دوی غوښتل چې عین ګامونه چې هلته پورته شوي دي په افغانستان کې پلي کړي، او دا سبب سو چې په مقابل کې مقاومت وسي.
کدی شي ښه هغه ځینې بستاسازیانې بلته شوي هلته به اسانتیاوي وي، اما دا په دې معنا نه چې افغان ملت دومره یو د تاریخ فکر خاونده چې کله هم دوی یو تمدن په خپل مملکت کې نه غواړي. وګورئ په زلشاه په وخت کې افغانستان ډېر ارامه او ډېرې مشروع ازادیانې درلودې، هېڅ ته وخندم نه. هم تاسې وګورئ چې اوس په افغانستان کې کوم حالات روان دی. زه فکر کوم چې افغانستان په کومه جغرافیه کې چې واقع ده همیشه قرباني دی د بهرنیو د مداخلې شوی ده، او همیشه داسې تاریخ فکره کسان هغه کسان چې د څو پیسو په بدل کې بهرنۍ توطیې افغانستان ته راوړي دا رقم خنډونه ایجادوي او مملکت له ستونزو سره مخامخ کوي.
مننه. نن طالب چارواکو په کابل کې هم د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. ځینو طالب چارواکو مشرانو یې څرګندونې هم کړې دي. له جملې دا ویلي دي چې افغانستان هر ځل چې خپلواکۍ اخیستي بیا یې په ساتلو کې بریالی شوی نه دی، او ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته چې هر تهدید وي دوی به لمانځه وړي. د دغو څرګندولو په هکله تاسو وایي؟
برداشت له دې خپلواکۍ نه شه ډېر هغه وي چې مثلا یو بهرنی فوجیان یا عسکر اردو په یو بل مملکت کې موجود وي. اوسنۍ خپلواکۍ تعریف مطلق مختلفه ده. تاسې وګورئ چې کله افغانستان درویش میلیونه وګړي د بهرنیو د کومکونو ته سترګې په لارې، بیا نه افغانستان خپلواکه نه ده. طالبان چې کوم طرف ته افغانستان غواړي چې یوسي، دا خود په خود باعث دی کېږي چې افغانستان نور مستقل نه اوسېږي، محتاج اوسېږي، وابسته اوسېږي. کله چې یو مملکت د نورو کومکونو او د نورو مهارتونو یا کسبکارو یا ساینسپوهانو یا حقوقدانانو د هغوی خدماتو ته وابسته وي، بیا نو افغانستان خپلواکه نه ده. دوی باید زده کړي چې افغانستان به هغه وخت خپلواکي چې خلک تعلیم وکړي، په خپلو پښو ودرېږي، په ځان بسیا سي، افغانستان یو مترقي مملکت اوسېږي، افغانستان د نورو له احتیاجونه ووځي، ښځه ونه له تعلیم څخه برخمن سي، نور افغان مېرمنې په خپل کور کې اسیرې ونه اوسېږي، هغه وخت به خپلواکي. خپلواکي په دې معنا نه ده که نن یو بهرنی عسکر په افغانستان کې موجود نه ده، نور افغانستان خپلواکه ده. افغانستان دومره وابسته شوی ده چې په هیڅ صورت نشي کولی چې هغه خپلواکي ولبندي.
طالبانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل اعلامیه کې شاه امان الله خان ته هیڅ اشاره نه ده کړې ده، په دې هکله تاسو وایئ؟
کومندر شاه امان الله په کوم رقم چې مثلا عصري علوم رایج کړل، مکاتب یې جوړ کړل، افغانستان قضایي سیستم یې د ملا لاس نه واخیسته، یو هغه کسان چې قانون لوستی و ښوونځي لوستی و د هغوی په لاس ورکړه، ځینې قوانین جوړ کړي چې مثلا د اطفالو ودونه منع کړل، یا مثلا د ښځو حقونو لپاره لاره هواره کړلې. نو برمدر هغه مسایل و چې د اوسني وضعیت سره یو شانته وضعیت و. نو دوی ځکه مخالف دي. ملا الله بیا نور خط و کتابات و یا مدیریت و د مملکت د باسواده د روشنفکر په لاس باندې ولبده او نور دین په ایستی او ابزار د کنټرول یا د قدرت ونه ګرځېده، ځکه چې هغه څوک چې فقط نور هیڅ شی نه لري همیشه له دین څخه یو ابزاري ګټه اخلي. او ولس زپی زه فکر کومه هغه د شاه امان الله په برنامه کې نه وه، بلکې غوښته چې ولس خود مختاره اوسېږي، ولس احساس ازادي وکړي، د ولس په حقونو باندې باید فکر وشي، ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي، وطن ترقي وکړي. نو زه فکر کوم هغه د اوسني حالات سره مختلف حالاتو نو ځکه دوی شاه امان الله څخه
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا د اغلی کډوخیل چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځل نوي نسل ځوانانو او پیغلو ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم دا یو تاریخي لاسته راوړنه وه چې دوی باید په خپل تاریخ باندې وویاړي، چې په هغه وخت کې چې یو مملکت قرباني ورکړه، نر او ښځه په دې کې نه تنها چې نارینه وو بلکې ښځینه وو هم قرباني ورکړې. ملاله میوندي یو ښه مثال ده، په سلهاو افغان مېرمنې قرباني ورکړې، حتی په کابل کې اتیا مېرمنې په جنګ کې شهیدانې شولې. په یو لوی قیمت باندې دا ازادي راغلې چې یو مملکت خپلواک واوسېږي او د دغه مملکت ولس وکړی شي، د خپل مملکت سرنوشت په خپل لاس باندې تعیین کړي، د خپل وطن ته کار وکړي، ترقي او پیشرفت ته کار وکړي. نو دغه یو انګیزه دی، د مسؤلیت دی، د پخوانیو سرښندنو لمانځنه ده، تر څو پورې هر ځوان فکر دې ته چمتو چې مملکت باندې حق لري، که پخوا خلکو خپل وینه توی کړه چې مملکت آزاد شي، دوی د اوس خپل خولۍ توی کړي د مملکت د پیشرفت لپاره، د مملکت د ثبات لپاره، د مملکت د ترقي لپاره، د یو انساني ژوند لپاره باید دوی هوډ ولري، هڅه وکړي او خپل مملکت وژغوري او آباد کړي.
ډېره مننه.
سلام
درنو اوریدونکو، د زمری په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د یو سلور پګمې کلیزې په مناسبت مو د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانبا سره مرکه کړې ده. جانبا صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ده، لنن یو سلور شپږ کاله پخوا د افغانستان د خپلواکۍ استرداد اعلان وشو. د ما پوښتنه دا ده، لومړۍ پوښتنه چې په هغه وخت کې په سیمه او نړۍ باندې څه رقم سیاسي شرایط حاکم وو؟
افغانستان
اولنی هیوادو چې د شوروی د روسیې شوروی په اتحاد پرسنټ پیژنده. دا یو نادرست نظر دی چې ګواټ شوروی اتحاد افغانستان پرسنټ پیژنده. دا د سنادا د افغانستان د امانیه دولتو چې روسیې ته خاتولیګه د هغه وخت م اولس مشرته د شوروی د روسیې د شوروی ولادیمیر لینین ته چې هغه پرسنټ پیژندنه و د روسیې شوروی او په ځواب کې به څو میاشتو وروسته هغوی افغانستان په رسمیت وپېژندل. یعنې دا موږ وو چې دغه جرات هم درلوده او دغه چلنج هم ورکولی شول هغه برطانیې ته چې په امپراتوري کې لمر غروب نه کاوه. او دا یو ډېر ښکاره چلنج و، دا یو زړورتیا وه سیاسي چې موږ کولی شول نور هېوادونه په رسمیت وپېژنو، هغوی ته هغوی سره مکاتبه ولرو، ازاده مکاتبه ولرو، بې له دې چې چاته وګورو. او زمونږ کړنې په څنګ کې د ترکیې، البته چې د اتاتورک د دورې، دا هغه مثالونه دي تاریخي چې ټولو استعمار ځپلو هېوادو ته څه هماغه وخت څه د هغې نه وخت مخکې او مخصوصا وروسته ډېر لوی مثالونه شول د ازادي او د خپلواکۍ.
مننه جانبا صاحب. د استقلال اعلان وروسته لوې جګړې وسو، اگر چې دغه جګړه مختصره و، په دیو محاذو کې جنگ سوې دی، په شرقي محاذ کې، په جنوبي محاذ کې او د قندهار په محاذ کې جنگ وسو. په دې حق لکه معلومات ورکړي نوې ځوانانو ته.
بل شکه چې انګريز خو نه وختل چې افغانستان یو خپلواک هیواد په ټوله معنا د دې کلمې شي، اگر چې هغوی داسې فکر کوو چې نیمه مستعمره شکل به دوام پیدا کړي ځینو فاسدو کړیو ته په دربار په شاوخوا کې دوی په یو ترتیب ځینې پرداختونه کول او فکر کول چې دغه لړۍ به دوام وکړي. خو ځوان ځواک، ملي عناصر، وطن دوست افغانان، ډېری نومونه دلته مونږ اخیستلی شو، په شمول د الحضرت نادر خان او داسې نور سپهسالاران، غلام نبي خان چرخي او ډېر ډېر زیات نور چې ګمنامه دي کم یادېږي. بله شکه چې دې محضو کې چې تاسو یاد کړئ خو نړۍ جګړې وشوې، خو مېړانه بله شکه چې د افغانانو سره وه او هغه کوم عزم او همت چې هم په مرکز کې او هم په دغه جبهاتو کې د نظامیانو او د عادي خلکو چې سلاح یې پورته کړی او د استقلال د راسته وړلو دپاره، هغه نور نه ماتېدونکي ول، نه مغلوبېدونکي وه. او انګریز دا احساس کړه چې افغانستان سره نور باید مساوي محاسبه وشي، نه حاکمانه محاسبه، نه په تطمیعو، نه په چلولو، نه په نورو دغسې استعماري ابزارو. درسته ده چې په ټولو محاذو کې به مونږ په ټوله معنا بریالیتوب نه درلوده، ځکه چې قوت د انګریز چې یو لویه امپراتوري وه، ستره، ډېره مظرفیته، د نظامي او استخباراتي له نظره ډېره لویه امپراتوري وه او هغې ډېر لوی نفوذ درلوده په دې جغرافیا کې، په شمول د افغانستان کې ډېر زیات جاسوسان درلوده چې وروسته متاسفانه ویلی غل تاریخ یې ګواهی. په هند کې ډېر زیات نفوذ درلوده. طبعا چې جګړې خو ډېرې خونړۍ وې او چېرته به مونږ موفق کېدو، چېرته به مونږ بریالیتوب صرف ترلاسه راوړ. په ټولیزه توګه نتیجه مهمه ده ښاغلی سرور. نتیجه دا ده چې انګریز دې ته وادار شو، دې ته اړ شو چې زموږ استقلال په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني او هماغه خاصه معاهده مونږ سره امضا کړي.
جانبا صاحب، یو خبره کېږي، داسې ویل کېږي چې راولپنډي یا برټش انډیا په هغه وخت کې د افغانستان استقلال ځکه ومنو چې اندېښنه یې درلوده، یېرې درلوده چې دغه جنگ چې پیل شوی ده د افغانانو لخوا امکان لري په هند ته هم سرایت وکړي او هلته هم د ناکراري نښې لیدلې.
استقلال در اصل لوند پاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
خبرې وې او ډېر لوی تاثیر درلود. خپله په هند کې د هند ازادي خواهان ازادي غوښتونکي هغه مشران په هغه وخت کې په کابل کې وو او د کابل سره په ډېر نږدې رابطه کې دوی قرار درلودل او ډېره خپله مبارزه یې د افغانستان واکمنانو سره د افغانستان خلکو سره هماهنګ کوله او افغانستان ډېر لوی عزت او برند درلوده. د افغانستان د خلکو مخکینۍ دوې مبارزې انګریز سره چې دواړه د افغانستان د خلکو بریالیتوب پای ته رسېدلې وې دا اغېز وه چې په دې خلکو یې کوله. او بېله شکه چې انګریز چې هند یې خپل یو مروارید لیده او ټول جهان ته خود چې زه دومره ستر ځواک یم چې داسې یو ستر هېواد مې نیولی دی نو هغې ته بېله شکه چې د ډاډ وړ وه د تشویش وړ وه او په مختلفو اشکالو هندیان هم ځپل افغانان هم ځپل او کوشش یې کوه چې دغه خوځښتونه چې د ازادي دپاره رامنځته کېږي دا په یو ترتیب د لارې څخه لرې شي. خو هغه د چا خبره قافله نور تله وړاندې د افغانانو مثال عملي شو د افغانستان استقلال په لاس راسته راوړ ټول همت او د هند ډار لا هم زیات شو چې په نتیجه کې یعنې د برطانوي هند مې هدف دی چې په نتیجه کې یې شروع کړي نورو افزارو ته تطمیع کولو ته د اجنتانو استولو ته د خرابکاریو اعمالو ترسره کول درنه په افغانستان کې چې وروسته مثالونه مونږ د ګډ ملا او د بچی سقال یا چورته په حبیب الله کلکانی وي د دغه ارتجاعي او کاملا غیر افغاني حرکاتو مونږ شاهد یو چې مستقیما د انګریز د خوارۍ هم تمدیلېدل هم انګیزه ورکول کېدل او هم تشخیص یېدل. متاسفانه چې وروسته بیا مونږ ناولې پایلې ولیدلې.
جنبه صاحب د اماني حرکت د استقلال هڅه وکړه استقلال ترلاسه کړ دوی نور اهداف هم درلودل دوی د افغانستان د عصري کول هدف درلود تر کوم ځای دغه هدف دوی وکولای شو چې تر سره شي.
واتن چې رامنځته شو د 1990 کال نه تر 2015 کال پورې موږ کولای شو چې خپل ډول دا مسایل تحلیل کړو ځکه چې اوس بله دوره ده او هغې نه ډېر وخت تېر شوی دی او کېدای شي چې زموږ دغه تحلیل به تر یو حده ابجکتیو شي یعنې عیني اوسېږي یا به ډېر ذهني یا د نن ورځې د واقعیتونو په کتو اوسي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه وخت دغسې شرایط رامنځته شول امانیه که هغه خپله شام الله وو غازي که هغه محمود طرزي وو که هغه آغلې ملکه ثریا وه که هغه ولی خان دروازه وو او داسې نور دغه د امانی دورې مخکښ سیاست مداران نو بېله شکه چې د یو خو خو دوی ډېر پاخه همداسې ریښتینی افغانان د بلې خوا دوی ډېر لوی مدرنستان وو چې تر ډېره بریده د ترکیې او د فرانسې د تمدن او د افکارو د اغېزې لاندې وو. دریمه خبره دا ده چې دې کشک نشته چې دوی په خپلو کړنو کې بیره کېدای شي کړي اوسېږي په ځینو مخصوصا سمبولیکو مسایلو کې لکه د لباس اغوستل لکه ځینې تشریفاتي مسایل او داسې نور چې کېدای شي په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان ښایي نور ابزارونه کار اخیستل شوی وای. خو البته دا د نن ورځې د تحلیل چې هغه وخت کې څه رقم د حالاتو هغه باید په ځانګړې توګه تحلیل شي په هماغه وخت کې په هماغه تاریخي اقتصادي اجتماعي حتی روانشناسانه شرایطو سره سم. نو فکر کوم چې امانیه باید د ډیره توجه کړی وي پاوز ده او د اقتصادي ژوند خوالي لپاره یعنی ځینې کارونه باید داسې همزمانه یا موازي شو داسې چې کله ګوري امبانیا څنګه چې ډېر بنسټیز کارونه کړي دي د افغانستان د ټولنې اسانو سره ډېر کار وشو د افغانستان د خلکو د زده کړې دپاره ډېر زیات کارونه وشو ډېر مکتبونه رامنځته شول که اوناسیا وو که زوکورو ډېر محصلین افغانان ولیږل شول خارج ته فنونو سره افغانان اشنا شول نوي صنایعو سره افغانان اشنا شول اورګاډي پټلۍ افغانستان ته را داخل شو ډېرې عصري مثلا سړکونه کوڅې په کابل په نورو ښارو کې رامنځته شول یعنی عصریتوب تر دې د بریده داسې شکلي هغه درلوده بڼه درلوده تر څو دا محتوایي اوسېږي یعنی ښه به وه که چېرې همزمان اقتصادي ژوند ته د افغانستان د خلکو دې ته هم پام شوی وی دغسې ریفورمیستي یا اصلاحي قانونه د افغانستان د زراعت په اړه د مالداري په اړه د اوبو د خړوبولو دپاره د ځمکو د خړوبولو دپاره یعنې د اوبو د استقصال پروژې هغه ډېر هېوادونه حاضر وو چې مرسته مرستل کېږي شوروي اتحاد و فرانسې و ترکیې نه نیولې تر بلجیم او اتریش او کوم کوم ځایونه خو یا به لاس نه رسېده یا به نه پوهېږم وخت به نه وو څه رقم خو هغه دا مسایل باید څه نه غواړم ووایم چې تاسو خدای مکړه هلته څوک نه پوهېدل په دې داسې نه وو هلته ډېر پوه خلک وو خو دا چې ولې دا کارو ته ډېر کم توجه وشو ځکه چې دا اقتصاد او پیسه تاسو پوهېږئ څنګه ورسېب چې د انسان ژوند ته ډېره بریده هغه برخلیکې ته یې نه یي افکار یې هم ته یې نه یي صحیح ده چې روبنایي مسایل خو مهم دي تحصیل مهم دی زدهکړه مهم ده علم مهم دی دې کې هېڅ شک نشته خو کله چې ستا نس تش اوسېږي په جیب دې خالي اوسېږي ماشومان دې کافي ډوډۍ د خوراک دپاره ونه لري ډاکتران کافي نه اوسېږي چې تداوي کړي د ستا ماشومان یا د خپله نو بیا دلته یو رقم ته تناقض او تضادونه په ټولنه کې رامنځته کېږي ته به ډېر پوه یې خو ته به بېکار یې او تاسو په دغه زمينه نه مثال چې ویښ دي او کار پیدا کړي ژوند د مرار د پاره او نه یوازې د خپل ځان د پاره هغه سنتي هیواد کې چې ستا ماشومان هم د ستا په غاړه دي نو دې د پاره یعنی ما په نظر البته بیا هم وایم چې دا هغه ټول واقعیت کې دی چې نه اوسېږي د هغې ټولنې د هغه وخت د هغه زمان شرایطو ته په کتو خو کېدای شو چې ځینې کارونه لا نور هم ښه او ژور او بنیادي ترسره شي
جانبا صاحب را بسو نن ورځ ته نن طالب چارواکو په کابل کې د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده په عمومي رخصتي اعلان کړې ده ځینو طالب چارواکو خبرې هم کړې دي او دا ورځ د افغانستان د ویاړ ورځ ګڼلې ده دوی ویلي دي چې افغانان په دې بریالي سوي دي چې هر ځل خپل خپلواکي ترلاسه کړي خوب ساتلو کې بریالي شوي نه دي او دوی ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکي څوک تهدید نشي کړای د دغه سرګندونو ته که تاسو لاند سي
خیر دا خو نو جالب سرګندونې دي ښاغلی سرور دې سرګندونې معمولا تر سرګندونو تر بریده پاتې کېږي دوی حتی د استقلال د افغانستان چې یو سپېڅلې ورځ ټول
البته جانبا صاحب د شاه امان الله یادونې نه ده کړې ده
همدا وختل چې د دوی دغه څرګندونې همیشه نیم کله ته شاه امان الله خان سره څه دښمني لري هلته وړاندې تر دې ته احمدشاه بابا سره څه دښمني لري میرویس نیکه سره څه دښمني لري یعنی دوی یادونې کوي خو هغه اساسي سمبولونه بیا نه یادوي دوی افراطي طالبانیزم عاشقان دي خالد سرور دوی افغانستان ته د دولت په حیث نه ګوري دوی افغانستان ته د مدرسې په سترګه ګوري او دوی فکر کوي چې افغانستان یوه مدرسه ده او فقط پکې باید سرونه وکورول شي سهار نه تر ماښامه سپاری وویل شي او دغه مدرسې ته باید بېګانه پرېنښودل شي. یعنې دوی افغانستان ته یو دولت په حیث نه ویني چون دوی د دوی پوهه نه لري. که دوی د دوی پوهه درلودلی څنګه کولی شي چې مثلا دغسې یو ستر شخصیت د افغانستان په تاریخ کې ولاو چې څوک پرې انتقاد لري خو د هغې شخصیت نظر نه کمیږي چې دغه نه یادوي. ته ځي پاکستان ته د لینا د عکس لاندې کښېني چې د الازاد شامان الله ګرد سره برابر نه دی. ته ځي ایران ته هلته د خامنه یي عکسونه ایښي دي چې د لاندې کښېني دا د هغوی سمبول دی. ما خوښېږي که نه خوښېږي نورو هېوادو ته ځي ته ترکیې ته ځي هلته د اتاتورک عکس هر ځای کې ایښودل شوی دی. اما ته روند طالبانیزم دې رامنځته کړی دی وایي چې دا خو والا عکسونه دي. نو دوی دغه د ژوند نیم واقعیت ویني چې هغه دغه عمومیت دي د دوی په نظر نور هغه محتوا ته دوی داخلېدلی نه شي.
که کوم طالب چارواکی موږ سره وای خبرونه کې شاید هغه د ستاسو د خبرو ته غبرګون ښودلی وي خو طالب چارواکی عموماً په داسې موارد کې خبرې نه کوي. رابسو وروستۍ پوښتنې ته جانباز صاحب، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ نوي نسل ته ځوانانو ته څه پیغام یا الهام ورکوي؟ مهرباني.
سرور صاحب، یو وخت یې موږ او تاسو هم ځوانانو که نه نوی نسل ثابت یو دوه لسیزې مخکې، او دغې ورځې ته په همدغه امید په همدغه ایمان په همدغه اعتبار کتل چې دا زموږ یوه سپېڅلې ورځ ده او دغه استقلال باید په ټوله معنا په ټول قوت وساتو، یوازې د شعار تر بیده نه. اول خو باید دغه استقلال داسې یو پدیده ده ښاغلی سرور چې یعنې لمسیږي نه که نه. ته باید ذهن دې مستقل اوسېږي، ستا ذهن آزاد اوسېږي. ته کولی شي چې په ډېر ښکلي ځای کې ژوند وکړې خو ستا ذهن اسیر اوسېږي. ته استقلال اول ښایي موږ ټولو ته دغه نوي نسل ته په خاصه ډول چې د دغه بوتانو نه ځان آزاد کړي، د دغه شخصیت پرستي او منطقه ګرایي او د دغه شان نظام را وکاږي افغانستان ته، دغه استقلالیت خپل په لاس کې، د خپل شخصیت، خپلو معنویاتو، د خپل راتلونکي، د خپل ژوند، د خپل وطن په اړه خپل په لاس کې ونیسي. دغه استقلال دې اول را پیدا کړي، بیا دې د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي، هغه شی چې دوی ته د ځینو مشرانو نه پاتې دي. متاسفانه چې ډېر کاږه روان وو، ډېری مشران ډېر زیات کاږه روان وو، ډېرې زیاتې خطایې کړي دي چې د شهاد په جنایات یې کړي. د هغوی په لاره تګ په کار نه دی، دوی ته لپاره دېشي دغه استقلال هم خپل هغه ذهني استقلال او هم د وطن استقلال را وساتل شي. دوی ته په کار ده چې یووالی رامنځته کړي د افغانستان د منافعو د خاطر، یو دوه درې اساسي مسایلو دپاره د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي. یعنې دا ځکه بیا پیدا کړي تفاهم او تسامح، دا ډېر یو لوی کردار دی چې معاصرو انسانانو ته ډېر اړین دی. که دغه انسجام دوی رامنځته کړي، دغه یووالی، بیا دغه انسجام په ترڅ کې یو روایت رامنځته شي چې څه رقم ته موږ لاړ شو، یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت خواته، او خپل دغه استقلال هم ذهني د انسان د ذهن په چوکاټ کې، هم اقتصادي استقلال، هم سیاسي استقلال، هم نور فرهنګي استقلال خپل وساتو. او دا هغه مسایل دي چې هر ځوان ته ښایي په دې فکر وکړي چې که چیرې ته سیاسي استقلال، اقتصادي استقلال، فرهنګي استقلال او ذهني استقلال ونه لري، نو ته به همیشه د یو چا لخوا تطمی کېږي، ته به همیشه د یو چا لخوا به د فشار لاندې اوسېږي او نورو ته به کار کوي.
ډېره ډېره مننه جانباز صاحب، یو جهان تشکر، بریالي اوسې، خدای په امان. درنو او ښاغلو اوریدونکو، د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.